فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموس فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده، بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1325 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه نو آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تند پړی وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دي، اوس لکه 1928 ویله، اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیرې ادارې هغه کړې و، هلې ځلې کړې و، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي، له 2020 راپه دې خو چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتل وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 28 د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ازادي راډیو مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصل مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی دا کتاب دریدیش انوانونه لري او دار واپوهنې اړوند مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دی دا دار واپوهنې د پونځي د دریم کال محصل دی او د خپل ټولګي اول نمرم دی. د همدغه پوهنې سره د مینې له کبله دغه د فارسي ویبسایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زموږ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې په کې راټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل وکړو، ماشوم سره څه چلند وکړو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ځوان وکړي، منظم اوسئ، یا مطلب ځینې داسې ټکې راخیستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي، د هغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او د هغو یو څو انځورونه هم پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوا نه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سه انګرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی لایوي خبرتیا ورسته په دې اړه بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولې په عملی ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پانتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزیو له فارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق ووسی. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزی د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو پښمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولای شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بشیر الحق عادل دا مسله د پانتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکو. په کابل پانتون کې د ماسټری دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو په منځ ته راغلل، شو هلته داسې وچ مزامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله هاته په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مزامین نه لرو چې هلته زموږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مزامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوي چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغه سی او پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلان د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی وه، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای لیکلای ده. پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډېر تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادبپوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخي څه نه دی کړی.
ژو په هنه ځان ته بخښ لري او د دې تر څنګه د په هنه ځان ته بخښ لري. ماسل کولای شي په دې دوه بخښونو کې کوم یو چې خوخیږي عمل ته زده کړو کې، خو موږ بیا هم د حق ماسل نه خسته دی، دغه څه نشته. نو یو ستونزه د نصاب ستونزه ده. په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغی ګل ادبیاتو نه هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخښونو کې لیکوالي کولای شي، هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، کا مثلا د مثال په ډول کرکتون کیدای، ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دی. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغیږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي. یعنی دا له ادبیاتو اغیزمن دي، ادبیات په کې ډېره زیاته ونډه ورولري. نو په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اوریدي. اوس په بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بشیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینی نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیات دي. په دپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بل ته دا دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او ډاکټرا په ټوله کې عمومیت لوستل کېږي. دا ډېر وسنۍ نړۍ وسنۍ حالات وسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر ډاکټرۍ پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادېږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلېږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او ډاکټورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه تر سره کیږي. د دې لامل سره یو تاسې خپله دغه د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د ادبپوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یوه لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینځ شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره در مخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، مال زه چې څومره د استادانو پیژنمه، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن یې وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا یې وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سرې دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم د لیف کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړ او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان وو او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی د دغه په نامه باندې، د ګرامر لیکنې دغه وه، تیوري وه. د ګرامر لیکنې په تیوري کې ما دوه ورځې درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وایه، دغه مورفیم راته وایه، او دغه سنټیکس راته وایه، نحو را وپیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه نری وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماسټری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپله ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا دی چې متاسفانه زموږ د استادان یو خو ډیر پخوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکړي، که دغه سي استادان خپلې تجربې شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشته وکړي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې موږ تاسو خبرې کوو، یو څه درمخه د شوونې روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتا د ژبو برخه مو لیدل دي او د پوهنې برخه مو لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حال چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیق کوي، از موږ د پوهان دا شی تطبیق کوي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه ست چې موږ موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي کنه پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا به بهر کې وکړه دغه لک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مقبول استاد مشوره ورته وکړه هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره
ما مخکې خبره کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامو پوهنځی ده په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته دا پوهنځی په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څنګه بیلی دي او دا د پوهنې څنګه بیلی دي یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټره بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څنګه د ژبپوهنې به دا د پوهنې څنګه خپلې وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بولا کې به بیخي موږ هغه سره لیدل نه نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشل دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څنګه بیل دي یو ما یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژبپوهنې انتخابي ژبپوهنې ته په ژبپوهنې کې مثلا د مختلفو څنګه نمونه کوم د ژبې تھیوري د خپلې وڅانګه و د څنګ زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل مثلا د عمومي ژبپوهنه د څنګه و پرتلیزه ژبپوهنه خپل څنګه و تاریخي ژبپوهنه څنګه و دغه سوشل لنګوستیک د خپل څنګه و مثلا سایکو لنګوستیک خپل څنګه و د توارت نور څنګه جوړ شوی چې د هر څنګه لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژورت لچ په ژبپوهنه کې دی نه لاس څنګه ډپارټمنټ لري همداسې ادا پوهنه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څنګه و د ټول مطالعه کول موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څنګه یو محصل فارغي شغه ټول ګډوډي هغه تومره ګډوډي شغه نه ادا پوهنه په مسایل شو پروپوسوي نه د ژبو پوهنه په مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لارې دي بیل مسایل دي اوس ادا پوهنه کې ځکه ډیر نه پوهیږم چې پوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلې زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دي دلته په څنګ کې بحث کړی دي چې موږ باید دا څنګه بیل کړو مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که چې پوهنه څنګه بیل شي په چې پوهنه کې موږ ژبپوهنه پیژنو د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه د ژبې او روانپوهنې اړیکه ژبه او ادب دا څلور مضامین ته مسلکي ولري روانپوهنه باید په ټولو اتو سیمسترونو کې تدریس شي مثلا فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم د فار مش فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلک غلط مفهوم اخیسته مش لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سره باید لشتلش د فلسفه په اساساتو باندې پوي لبد امر غدا مضمون مش په نصاب کې نسته به هم نفسوي دي دا مسایل مثلا نړیواله شبه یو لوست انسان په یوشتمه پیړۍ کې لشتلر باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه په تاسو مسترونه کې مش وای تاسو مسترونه کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس مش نه مش خو چې کوم خو نړیواله شبه باید یو محصول چې پرېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې مش په نصاب کې موجود دي وای د اسلاسي او دا په خره مثلا په تاسو خبرې کې موږ خوشحال پیژندنه لرو خوشحال پیژندنه په تاسو سیمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي خوشحال پیژندنه یو بهر دی مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څنګه لدی چې په کې وایي د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه په پنځونو باندې بحث کېږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کېږي هغه د پوشکین په اړه پروپوزیشن موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون خوشحال پیژندنه باید په څو کرټونو په مختلفو سیمسترو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی د پر شعر مختلف باندې بحث وسې ان دا ستونزې موجوده ده باید اسلاس
ډیر مننه استاد رښتینی سپ تاسو ترزو یو بل ستونزې ده زما پټولنه کې چې هغه مسلین چې لجب او ادب جب او ادبیات پونځینه فارغيږي یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي ډیر ته مت ده کې چې باید لیکوال وو سی یا شاعر وو سی یا جرنالیست وو سی نه دا دوی تقریبا هغه لاسترالونه د عملی کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین د فارغيږي چې په دغه برخه کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتله فکر نه کوي دا ستونزه من حساب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته راټیاله کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکلو توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مستری کې وضعیت لیدلې دي، خپل د منهیسته استاد د 4 کال 5 کال تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډیر لون ځواني کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو دغه ځای څخه خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنې په ذهن کې شومنې نور نه پاته دی، په دې پوه دی چې یوازې کمی ول نو د پښتو ادبیات بوې. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډیر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فیل حال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم، یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونې دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په د فونولوژي کې به یو بحث درته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وای ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې ده چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته دا خبره خراب کوو، موږ وای په دې کې ټول اوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیل ژغونو یا د خورا ډیر ژغونو د استولو توانایي لري. نو الته محصول ورکسي چلته خو ساز ته په فونولوژي کې ول چارزشناک ژغونه به معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګه کې برته ټوله ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حالي چې دا دوا اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي، د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي، تر هغو چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پالې کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو، یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم، فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلاتو نور پر خلاصې دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري، کورتوایه په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سته، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشر ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډیری محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډیر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډیره مننه دکتور صاحب. وروسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم، دغه برخې ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو یا ډیر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسو مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغېږي دی بیا وړتیا سره فارغ شي، مشخص څه وایست تاسو دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لره که نور وړاندیزونه هم لرئ؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق شي استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایلو ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کې څو دی د پانتون استاد هغه مسله ده موږ که هغه معیار ته راسو استاد کې به ستونزه نه وي خو لبه د مرغز مر په ټولنه کې د مسایل سته چې استاد مو ډېر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې په ټولنه کې موجوده دوه ماده ده چې یو مسله څه موږ دا هیله لرو چې د لیسانس پاره یې سعودي لیکوال سي دا توقع په وسنین حساب کې سمه نه ده ځکه یو مسل د اتو سمستر په لړ کې د پلمړی سمستر کې د پوهنه وای بیا تر اتم سمستر پورې د پوهنې مسایل څخه دی لري کې مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مړ لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهنې موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهنه کله سی چې دغه ماستر کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه به ځینې ماستر ژپوهان د ژبې سره به علاقه پیدا کړي د ژبې کې به کار کوي ځینې د پوهنې سره نو یو څوک به ژپوس په ژبلي مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کاتې د یو برخو په توګه د یوای مطالقه نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډې ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زبر ډېرې وسنه وسمسته چې دا په هنو ژپوهنې په تو پیر باندې لبا د مرګ نه پوهیږي چې دا په نه زه دا وایم زه په دا په نه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره په شمو کې باید کار وکم نو په وسنی حالات کې وسنی مجبوریتونه کې چې باید د اصلاحي هر استاد باید د خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسوالی نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید هغه څه تدریس کې چې په هغه تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار وکړو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامسته کیږي یو محصل خپل پوهیږي چې ادبوهنه ژوره وای ادبوهنه شو وای که ژبوهنه تولر څه کوم چې ژبوهنه شو وای ژوره وای چې پاره سی بیا غسخه د کار تمه کیږي او که زړه نه بیا ګلانس نه کیږي ته باید وای زداس
د هلمند د پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی روی مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وکړي نقد در سره شریکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د کیسه نقد مخه کړو شعر لرو ماسومی غرنی خپل یو شعر ازادي رادیو مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر عکس زلکه په غره کې د کمر عکس تلکه اندار کې د مر عکس زلکه موشومه تل وسد کال تلکه په غره کې د اختر عکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د ګدر عکس زلکه د هسکو هواگان وسا زلکه د اسکو هواگان وسا تلکه تابلو کې د نختر عکس زلکه په پاره رسم شوی زړه زلکه په پاره رسم شوی زړه تلکه ترې وته د خنجر عکس زلکه د جنگ ستړی شوی خار تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتابچه په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه ورو بیا د همدې کیسې نقد مخک.
مې ورپسې درې جبی ولیکل د سین بټن ووهله. موبایل په دوو ګوتو ور ونیو. وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ. څومره دې فعال کړ؟ درې جبی ډېر کم دی، دوه ورځې لاندې کېږي. دومره ډېر څنګه یې ختموې؟ وای خندل ویډیو کالې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو. څوک د ملا نه وتللی بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو، سترګو ته یې لاس ونیو. ته که د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي دا ته څنګه داسره خوښوې؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. بعد څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ کتابچې پې اخلم. هغه نوره ډکې شوې، سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي، د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو، له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو، لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویلې هن واخله، خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دې فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله ترې لري کړو، په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو ته کې مخکې ما دغه ته نه لري کړو، دا سره ته ښکارېده لکه په زور. مطلب دا و چې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو دغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زه یم. دا یې وویل، خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی. نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مخوځوي. پریږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوي چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیمه کړي دې په خاطر دغه روان کړي. دومره معلومات وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې دغه لزایه څوک دی، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهوم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنۍ پرېښوولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولې، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زه، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې به راته ښکارېدله چې لکه د نکز داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه، بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یو ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوي، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسره خوشی پام کو چې ونل ویشي دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ول د ماشمان په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی یعنی ول شکار نه وایي چې لمشوم سره د سیو وي
خو ختن ما نه زلګت په لوستون دي تلواسه په خاطر مینه غلطه دا غوالي کل او بلند چې کارل چې مشومه چې د اربا نو دې خاطر ما وښه دلته معلومات وشي چې دا خالق ماشوم دی ما دا کار تر اوسه په خاطر وکړ
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی اربا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې اما د نقد لمخي وای تلوسه دی وڅ پټول نه دی دی یو څه ژمنه ده سموشت وطن پوری رو کسو کی خلا یو شای پوٹی یو بیا فکر کی لوستون کی چه ولد خو کمالو کو لیکن پو هنری کسو کی یو شای سوک پوٹی نا یعنی دسی وای چه مثلا ماشوم لخالد سر دسی وویل زبطات کتابون اخلم او بیا پاخیر که کتاب و نخلی داغ کتابون اخلم جمنه ده لیکن یو چه پوٹول ندی دلت فکر نکوی چه دا تلوسه مسنوی ده یعنی خستی را غلی ده تاسو یو شای پوٹوی
ناستا خو کته سره وکړو د ماشوم خو منډه وخی تر لګ لري دی کنه دا خپل د لاس په تنګ خو د لګ ما چې هغه د کې وون تشپې کړی د چې ناستا چې د تر لای خو لای تمثيل کوي یعنی دا وخت د ماشوم لګ لري دی یعنی دا معلومات هم نکې څوک دی هغه شی ما په دې خاطر دا غت دا ولي کړ چې ماشوم هم را ورسید د دوه یا پیژندو دا منم چې مخکې مخکې ما هغه ماشوم لري هم ښکاری دی مو دا یو داس شیر چې ما تلوسی ګمان ته کوي تر په تر سره شي ځکه
ا تلوسی په برخه کې مو خبري وکړي نوی کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسی تاسو خبرګون دلته استعمال کړي دا زړه کلمه نه ده خبرګون نوی کلمه ده که په مکالمه کې نوی کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي مثلا یو خبريال وایي چې ما د څه خبرګون وشوت ممکن خلک یو مني خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړنوي هضم کړي ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي البته دا یو نظر ده څنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلی کې د قصه وایي د خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو د هدف سره اول دا کلمه استعمال کړي
تاسو نظر سره به دوی موافق شم شاید کله دا تریو خدای هغه لستون کې لولې چې دوی نیکا چې کوم نه شاید د لستون سره مخ شي نو پرځای به ان شاء الله د دې لغات بل خان ځای ورته تکم بل لغات پای پرځای ورته ان شاء
الله بریال څه دلته
موافقه نه
لږه او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم په دې پښتو ژبه کې لنډې ډېری هنري دي اکثره یې کنه په دې لنډو کې مثلا وایي سي دلري وطن یارا دلري هواد یارا نه وایي ځکه چې هواد لا په دې ژبه کې اغه څه ځای نه دی نه ولې هوا ډیره شایسته کلمه ده هغه څه ځای نه دی نه ولې چې د هنر متن تور کوز شي لیکن د پداستاني مکالمه کې پروا نه لري په پداستاني مکالمه کې په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی د بحث وړ دی ځینې نقادان دغه خبره چې زکوم لدی سره مخالفت کوي کراشم ستاسو د کیسې مکالمه ته ماشوم وای سبای کورنۍ دند غوښته دا جمله ډیره کتابي نه ده ستاسو په نظر
خو فکر کوم چې څومره د خبرې ته درې پاتې کنه ما د مخکېم په لږه سمې کارل وره
نه
یا څومره وایم چې پر نه وځي
ما او بخښه زما مطلب دا ده کتاسو مکتب ته ځي یا ساسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ور کړی وي هغه ستاسو له پلار سره هم دغه خبره کوي چې سبای کورنۍ دنده غوښتي
او دلته ما غوته زیته خبرې ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خواږه چې ویا شاید نور اوسو ورته وځي کارخانه کې یا مثلا کورنۍ وظیفه دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومانوم د غوړې دي کله چې تر پخته نه دی وای چې کورنۍ دنده ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل
او دا خو بیا سم خبره ده چې تاسو په کلی او شار کې کوم ځای کې تاسو اوسئ د خلګه د خبرې کوي دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلې فکر وکړئ چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبر باید ونه کی او کنه تاسو ته تبیش کاری
دلته شاید
تبی
خبره کنه دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي دا ماشوم نه دا بنوته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړې چې ورته ویلې ان بيخي کوم را مشمان ته هم وایي نو کله چې ژوند کې مې اورېدلې لیدلې دي نو زه کوم دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې
دسته کله نا کله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې دا خو ګوره هو به هو همدغه سي ده لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې بهتر ده چې عمومی شی څوک راوړي عمومی شی څوک استعمال کی یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته منلو وي او ډیر خلک یې وایي مثلا ستاسو دا کیسه کېدی شي چې څوک په هرات کې وایي یو بل څوک په کندهار کې وایي یو بل څوک په کندوز کې وایي نو هغه عمومی حالت کې ډیر ممکن طبیعي راشي خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي
دام تقریبا چې یعنی تمام منان ما دلند کې څه تخنیکونه لوستي دي یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کوي ته زم دا څنګه له سمه کې سره خو هغه مخکې دا څه په اړه وري نه د دې درې کې څه چې تخنیکي اړخ زموږه تخنیکي اړخ لکه څه په باورې هم دا څه لوره مې کې ده
ډیر مننه بس کور ودان لهم دې سره دا سړي رړي مچلې دا غن ران غاړم تربلې ویمو خدای مه
ولا وا